السلام علیکم او سهار مو په خیر. په افغانستان کې د گهیز و بجې شوې. نن سه شنبه د مرغومی یا جدی و وشتمه او د جنوري ولسمه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې خوشاله ورځ مو پیل کړی وي، په سر کې هم د دې سات خبرونه. د ملګرو ملتونو سر منشي انټونیو ګوتریش په کابل کې د ولسی جرګې د پخوانی غړي مرسال نبی زاده د وژنې له کبله بوګنیدلې دی. دغه خبره د ملګرو ملتونو د ویان مرستیالی سټیفانی ترامبلی کړې ده. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې ښاغلی ګوتریش دغه پیښې په تړاو د بیړنیو هر اړخیزو او رڼو څیړنو غوښتنه کړې او ویلي دي چې عملانو سره یې باید حساب کتاب وشي. وسلوالو کسانو د یکشنبې په ورځ سهار مرسل نبیزاده او د هغې یو ساتونکي په کابل کې د خپل کور دننه ووژل. تر اوسه چا د دغه پیښې مسؤلیت نه دی منلی. د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل د افغانستان د ازادۍ د ملي ګوند په نوم د یو نوي سیاسي جریان د جوړېدو خبره کړې ده. خاغلی نبیل چې په بهر کې اوسیږي له خصوصي انټرنیټي ټلویزیون عمو سره په مرکه کې ویلي چې دا ګوند د هیواد د ارضي تمامیت یووالي او خپلواکۍ ساتنې او د یو غیر متمرکز نظام د جوړېدو لپاره مبارزه کوي. د طالبانو حکومت په خپله سرپرسته کابینه کې یو لړ تازه مقررې اعلان کړې دي. د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د طالبانو د لوی مشر د لارښوونې په اساس د ټولګټو وزارت په خوانی سرپرست وزیر، د کار او ټولنیزو چارو د وزیر په توګه او د اوبو او انرژي وزارت په خوانی معین مولا محمد عیسی ثانی د ټولګټو چارو د سرپرست وزیر په توګه ټاکل شوی دی. طالبانو له دې مخکې هم څو ځلې په خپله کابینه کې یو لړ بدلونونه راوستي دي. د طالبانو ډیری وزیران ملایان دي او په کابینه کې هیڅ ښځه هم نشته. بریتانیا ویلی چې د ایران له کمزوري او منځوي شوی حکومت سره به د علي رضا اکبري د اعدام په خاطر حساب کتاب وشي. لندن د اکبري اعدام یو بیرحمانه او بوګنوونکې پیښه بللې ده. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر جیمز کلیورلی پرون د ایران واکمنو ته په خطاب کې وویل نړیوال تاسو ته ګوري او له تاسو سره به د ایران زړور خلک حساب کتاب کوي. او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي مخکې له دې چې د هیواد پارلمان په ناټو کې د سویډن او فنلند د غړیتوب طرح تایید کړي، دا دوه هیوادونه باید هغه 130 کسان چې انقره یې تروریستان بولي ترکیه ته وسپاري. دا وو خبرونه وړاندې په دې خبری مجله کې. دغه خبری کې څو تفصیل اوري. په افغانستان کې د سړې هوا زپون کې سپې د سر زیان پېښ کړي.
په هیواد کې د دغه واورې او یخنۍ له امله په بادغیس، فاریاب، نیمروز، غزنی ولایتونو کې 14 کسان شهیدان شوي.
سړه هوا څه وخت او څه ډول انسان ته زیان اړوي؟
یخ هوا سره په تماس کې پاتې سي اگر رګونه تقبض کوي د وینې جریان الته کمیږي، د زړه شریان نشي کولای چې زړه ته هم په ښه شکل سره وینه ورکړي.
په تیاره درته بشپړه مرکه لرو. په افغانستان کې د وی پخوانی وکیل مرسل نبیزاده وژنې ته غبرګونونه پراخ شوي.
د امریکا ځانګړي استازي د دې قضیه په اړه د جدید تحقیقاتو او د قتل د عملانو د پیژندنې غوښتنه وکړه.
او د افغانستان کرکټ بورډ د پاکستان په ګډون یو شمېر هیوادونو سره د نویو لوبو پر پلان خبرې کړې دي.
په دغه ډله کې د پاکستان هیواد هم دی. د سوپر لیګ سیالیو سربیره ورسره پر شلوریزو نړیوالو سیالیو هم مقدماتي بحث شوی دی.
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
خبري ټولګه ته خراغ لې د تخنیکی همکار میر احمد صافي سلامونه هم ومني. راځو د سر موضوع ته. په افغانستان کې د یخنۍ چپې لزګونه کسان او سلګونه څاروي وژلې دي. د طالبانو حکومت یو برخه مالی او ځاني زیانونه تاییدوي، خو په داسې حال کې چې په افغانستان کې د خلکو د بېوزلۍ له کبله د ژمي په موسم کې امکانات خورا کم دي، څارونکي باور لري چې د زیانونو اصلي کچه ښایي تر دې هم لوړوي. نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې مرستندویو ټولنو لا پخوا په افغانستان کې د هوا د سړېدو په اړه خبرداری ورکړی وو، اوس د سړې څپې له کبله د انساني او مالي زیانونو تازه راپورونه را رسېدلي دي. د طالبانو حکومت یوه برخه انساني او مالي زیانونه تاییدوي. پیښو ته د رسېدنې په چارو کې د دولت د سرپرست وزارت د خطر د کمولو او وقایې رئیس ملا جانان سایق بېګا رسنیو ته په یوه ویډیوي پیغام کې وویل:
د هوا پیژندلې ریاست ته وړاندوینې له مخې په راتلونکو څو ورځو کې د واورو او بارانونو امکان شته. په ډېرې خواشنۍ سره په هیواد کې د دغه واورې او یخنۍ له امله په بادغیس، فاریاب، نیمروز، غزنی ولایتونو کې 14 کسان شهیدان شوي او له 2000 تر 2000 پورې څاروي هم تلف شوي دي.
د ښاغلي سایق له څرګندونو وروسته کورنیو رسنیو د جوزجان ولایت د اقشې ولسوالۍ په کوهستانات سیمه کې د سړو له کبله د یوې ښځې او دوو ماشومانو د مړینې خبر ورکړ. همدارس د طالبانو تر ادارې لاندې باختر خبري اژانس پرون د بادغیس ولایت په بالامرغاب ولسوالۍ کې د سړو له کبله د یوې ښځې او دریو ماشومانو د مړینې خبر ورکړ. باختر پرون په نیمروز ولایت کې هم د څه باندې 2500 څارویو د لمینځتلو خبر ورکړ. اژانس د نیمروز د کرنې او مالدارۍ د رئیس لقوله ویل دي چې دا څاروي په تیرې یوونی کې د یخنۍ او سختو بادونو له کبله مړ شوی دي. پر ټولنیزو شبکو هم د هیواد له بیلابیلو سیمو د یخنۍ له کبله د ماشومانو او زړو په ګډون د زیانګالو خلکو د مړینو او ناروغیو خبرونه را رسیږي. څارونکي او له هغې ډلې د افغانستان د ښځو د روزنې د مرکز مشره پلوشه حسن وایي چې د زیانګالو افغانانو زیانونه ښایي د رسمي ارقامو پرتله زیات وي.
په افغانستان کې بشري وضعیت په مراتبو له هغه څه نه راپور ورکول کیږي، باید نور هم خرابي، ځکه چې همیشه بشري مرستې د سیاسي مسایلو تاثیر لاندې راځي. له یوې خوا نه ډېر سوړ ژمی، له بلې خوا نه بیروزګاري، د طالبانو سخت دریځ پالیسیانې او د بین المللي ټولنې بندیزونه په ټولو کې د خلکو وضعیت خرابوي. په اوسني حالت کې له هر څه نه زیاتر خلک په افغانستان کې بشري مرستو ته ضرورت لري.
په افغانستان کې د مرستندویو مؤسسو فعالیتونه درې اونۍ مخکې وروسته له هغه راکم شول چې د طالبانو حکومت د روغتیا او تغذیه له برخو پرته په نورو چارو کې د ملګرو ملتونو په ګډون په نړیوالو او کورنیو غیر حکومتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاو. خو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یا سیف د چلډرن پرون اعلان وکړ چې د خپلو ښځینه کارکونکو د کار د دوام په اړه د طالبانو له چارواکو د پوره ډاډ له ترلاسه کولو وروسته په افغانستان کې خپل ځینې فعالیتونه بیا پیل کړي دي. د مرستندویو ټولنو یو کوچنی برخه د روغتیا او تغذیه په برخو کې خلکو ته بشري مرستې رسوي. د ډیری مرستندویو ټولنو چارې چې افغانانو ته د ژوند ژغورنې مرستې رسوي له هم د طالبانو د محدودیت له کبله ځندېدلې دي.
په راپور کې مو واوریدل چې په افغانستان کې د سړې هوا زپون کې چپې لکتر لګاش پاړس کسان وجلی او د غراز زرګونه ساروي هم لمنځه وړي دي. دا چې تاسو په سړه هوا کې ژوند کوي، څنګه له سړې هوا او د سړې هوا له زیانونو خپل ځان او ماشومان وژغوري او څه تدابیر پکار دي، په همدې اړه مې متخصص ډاکټر فضل احمد احمدزی پوښتلی دی.
اول خدا دا چې په هر اندازه سره چې هوا سړیږي، خصوصا د ژمي په موسم کې چې څومره هوا سړیږي، په یخ هوا کې وایرسونه نسبت به نورو بکتریاو ته ډیر زیات فعالیږي. نو ټول هغه امراض چې هغه وایرسي منشأ ولري هغه په ژمي کې ډیر زیات رامنځته کیږي. نو خصوصا د طرق تنفسي امراض یا د طرق تنفسي په مجرا کې هغه امراض چې دغوی هغه کاز یا علت وایرسونه تشکیلوي، دا ډیر زیات رامنځته کیږي. یا دا چې څوک د پخوانه د تروخ تنفسي مزمنه التهابي افات ولري، یا دا چې د تروخ تنفسي په مجرا کې تزیق یا تنګوالی موجود وي چې هغه اکثرا سی او پی ډی د برانش رسمه ده، یو دی هغوی د ریسک فاکتور یا د پریسیپیټیټنګ فاکتور یا تشدید کننده فاکتور چې د همدغه سړه هوا ده. بل دا چې تا ورته اشاره وکوله، په هر اندازه چې هوا سړیږي که چیرته د بدن کوم ارګان یا کومه برخه د هوا سره کاغه یې خپل ځواوروي کې د بلش سره مخامخ شي، نو هغه رګونه چې د بدن په ما قسمت کې قرار لري او دوامدار هغه ارګان د یخ هوا سره په تماس کې پاتې شي، هغه رګونه تقبض کوي، د وینې جریان الته کمیږي، هغه چیرته په خټه او سره بیرته تداوی نه شي او بیرته دغه رګونو پرفیوژن یا د رګونو تقبض خنه شي، نو هغه ته چې هغه ارګان بیا نیکروز ورکی او بل اخره ګانګرین ته ځي. کله چې ګانګرین ته لاړ، په دې معنی چې د امغه برخه انساج او حجرات قسمت مری نو په نتیجه کې دغه شخص بیا د هغه قسمت باید د طبابت نظر قطع شي که بخاوی بخا قطع کیږي او کلاس وی لاس بیا باید قطع شي.
بله او ډاکټر صاحب د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې چې هوا هم ډیره یخه ده واوري هم شوې دي ډاکټر ته هم لاسرسی او څه ستونزمن دی څه توصیه کوي کورنۍ ته که چیرته د کورنۍ غړي مثلا دغه ستونزې سره مخ کیږي خصوصا ماشومان د باندې مستی کې یا مثلا چیرته سفر کوي باندې پاتې کیږي یخې هوا سره مخ کیږي څه وکړي باید دوی
ټول هغه هوادوال چې زما خبرې اوري هغوی باید اول که چیرته وي په دغسې موسم کې چې هغه تغیر د اقلیم وي یا هوا تغیر کوي یا سړه څپه وي کوشش وکړي چې چیرته سفر ونه کړي د کور نه ونه وځي او ماشومان هم باید پرې نه ږدي چې په داسې یخ هوا کې د کور نه بیرون بازي وکړي مسی وکړي لوبې وکړي تر څو چې خدای مه کړه د تروخ تنفسي په امراضو باندې یا دا چې دغه نور ارګانونه ډېر زیات یخ سي او دغسې یو مشکل سره مخامخ سي خو که چیرته یو څوک سفر کوي مخکې له دې نه چې سفر کوي او ډېر عجل خبر وی نو باید یو کوشش وکړي چې دغه سفر ټول تدابیر په نظر کې ونیسي.
ساړه کوم وخت انسان وژني؟
تقریبا پر منفی 15 درجه پورې په دغه څو ورځو کې زموږ ساتو په هواد کې دغه درجه د حرارت کته راغلی ده. نو کله چې یو څوک د یخې هوا سره مخامخ کیږي نو په دې صورت کې زموږ ساتو وجود چې دا یو ثابته درجه د حرارت لري چې هغه 10 درجه سانتیګریډ ده. څومره چې دغه زموږ ساتو بدن کله چې ونه شي کولای د خپل د بدن هغه ثابته درجه ثابته وساتي کله چې د یخ سره مخامخ شي او په دوامدار ډول سره مخامخ شي نو بیا په هغه صورت کې ستاسو د بدن ټول دفاعي میکانیزمونه او هغه څه چې مثلا خصوصا د تروخي تنفسي امراض دي یا لکه دغه چې ګانګرین مې ورته مخکې اشاره وکوله د دغه ټول امراضو د وجې نه حتی قلبي مریضان د قلبي حملې یو ریسک فاکتور په خپله سړه هوا ده. په هر اندازه سره چې دا سړه هوا رامنځته کیږي په هماغه اندازه سره په داخل د زړه کې هم رګونه تقبض کوي کله چې په زړه کې رګونه تقبض وکړي بیا د زړه شرایط نشي کولای چې زړه ته هم په ښه شکل سره وینه ورکړي حتی د هغوی نه ژوند واخلي.
د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر فضل احمد احمدزی و چې له ازادي راډیو سره یې د سړې هوا او په دغه هوا کې د ځان ساتنې په اړه خبرې کولې.
د ازادي راډیو نیم ساعت خبری مجله اوري.
د امریکا دو جکپوړو چارواکو د افغانستان د پرزیدلي دولت د ولسی جرګې د غړي مرسل نبیزاده وژنه غندلې ده. میرمن نبیزاده د پخوانی نظام د ولسی جرګې لمړنۍ غړي ده چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته وژل کیږي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست د پرزیدلي جمهوری نظام د ولسی جرګې د وروستي دورې د غړي مرسل نبیزاده د وژل کېدو له کبله د هغې له کورنۍ سره خواخوږي څرګنده کړې. ښاغلي ویست بیګا پر ټویټر په یو بیان کې میرمن نبیزاده یو زړوره میرمن وبلله چې د خپلو خلکو لپاره په زړورتیا سره غږ اوچتاوه او زیاته یې کړه چې افغانان د هغې پر مړینه خوښینې دي. د ویست بیان زیاتوي چې افغانانو خپله مدافع او یو نمونه میرمن له لاسه ورکړه. د امریکا ځانګړي استازي د دې قضیې په اړه د جدید تحقیقاتو او د قتل د عملانو د پیژندنې غوښتنه وکړه. له دې مخکې د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دفیر کارن دکر چې له دوه څخه کار کوي د مرسل نبیزاده مړینه یو خوشینونکې ضایع وبلله او وی غندله. میرمن دکر د نوموړي د کورنۍ لغړو سره د خواخوږۍ ترڅنګ هیله څرګنده کړې چې دوی به عدالت ته لاسرسی ولري او د دې قتل له عملانو سره به حساب کتاب وشي. په عین حال کې د اروپایي پارلمان غړي هانا نیومن دا وژنه غندلې ده. میرمن نیومن چې د جرمنی د زرغونه ګوند غړې ده پر ټویټر لیکلی چې میرمن نبیزاده د شپې په تیاره کې وژل شوې خو طالبان پر رڼا ورځ د جنسیتي تبعیض واکمنی پیل کړې. د بخښنې نړیوال سازمان هم دا پیښه غندلې ده. امنیسټي انټرنیشنل په یو بیان کې چې تیره شپه د دې سازمان کمپاینرې سمیره حمیدی پر خپل ټویټر خپور کړ د میرمن نبیزاده د قتل په اړه د سمدستي تحقیقاتو غوښتنه کړې او ویلې دي دا وژنه د افغانستان د ترنګلي امنیت او د ښځو د ناوړه حالت ښکارندوی کوي چې د طالبانو لخوا د خپلو حقونو له سلبېدو وروسته ورسره مخامخ دي. د بخښنې نړیوال سازمان پر طالبانو غږ کړی چې د ښځو پر وړاندې له تبعیض نه ډک چلند ختم کړي. د طالبانو د حکومت امنیتي چارواکو د یکشنبې په ورځ ویل چې مرسل نبیزاده له خپل یو ساتونکو سره په خپل کور کې د نامعلومو کسانو لخوا وژل شوی او ورور یې هم ټپي دی خو د کابل د امنیه قومندانې ویان خالد زادران بیگا پر خپل ټوئیټر په دې اړه نور جزئیات ورکړل او ویل چې د پیښې په شپه د پخوانی وکیل په کور کې یو شمیر میلمانه هم راټول شوي وو. خغلی زادران دا هم ویلی دی چې د پیښې په تړاو تر اوسه څوک نه دی نیول شوی، خو په اړه یې هر اړخیز تحقیقات روان دي. مرسل نبی زاده په 2019 کال کې په پخوانی ولسی جرګه کې د کابل د استازي په توګه انتخاب شو او د جمهوریت د پرزیدو تر وخته وکیل و. فرانس پرس خبری آژانس راپور ورکړی چې میرمن نبی زاده د دفاعي کمیسیون غړی و او د پراختیا او بشري سرچینو د څیړنو په نوم د غیر حکومتي ټولنې همکار هم و. او د جرمني خبری آژانس لیکلی په داسې حال کې چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د ځوانو ښځو د وژنې پیښې زیاتې شوې، دا لومړی ځل دی چې د پخواني نظام د مقننه قوې وغړې په نښه کیږي. د پخوانی ولسی جرګې د غړو په ګډون د افغانستان ډیری سیاستوال د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ دورسته بهر ته ولاړل، خو مرسل نبی زاده تر مرګه په هیواد کې دننه پاتې شو.
یو شمیر افغانان په ځینو ولایتونو کې د ماشومانو د ساتنې سازمان یا سیف د چلډرن د فعالیت له بیا پایله هرکلی کوي. د دې سازمان غړو په د یکشنبه په ورځ په یو خبر پاڼه کې ولیکل چې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د خپلو خزینه همکارانو په ملتیا کار پیلوي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې یو شمیر هغه کورنۍ چې اولادونه یې یا هم د چمګاون ماشومان په خوارزواکۍ اختدي، په یو شمیر ولایتونو کې د ماشومانو د ساتنې سازمان یا سیف د چلډرن د فعالیتونو لوبیا پایل هرکلی کوي. د افغانستان د مرکزی ولایتونو یو اوسیدونکی چې نه غواړي نوم یې راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل په سیمه کې زیات شمیر ماشومان په خوارزواکۍ اختدي چې بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري.
دلته وضعیت د ماشومانو خراب دی، خوارزواکۍ ده، د خوړو څه نشته او دا ښه کار دی چې دا موجسب بیا کار پیل کړي، خو باید مرستې اړمونو او بېوزلو خلکو ته ورکول شي او د ماشومانو ښه درملنه وشي.
د روزګان اوسیدونکی نصیب الله صالح زی هم ازادي راډیو سره خبرو کې د ماشومانو د ساتنې سازمان د فعالیت له پایل او په خوارزواکۍ دخته ماشومانو له مرستې خوښي ښیي.
دغه سیو ډچل د موسې یا د ماشومانو د ساتنې موسسې ته موږ سخت اړتیا لرو، شد مبرم ضرورت لرو چې دا بیرته خپل کار پیل کړي او د روزګان په ولایت کې د اړمنو ماشومانو او د خوارزواکۍ ماشومانو سره همکاري وکړي. دا به ډېره مهرباني به وکړي دا بیرته خپل کار پیل کړي.
د ماشومانو د ساتنې سازمان یا سیف د چلډرن پرون وویل د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د روغتیا، خوارزواکۍ او زده کړو په برخه کې خپل فعالیتونه بیا پیلوي. د سازمان د اکشن به پورزی وی اعلامیه کې د خپل اجرایي رئیس ډیوډ رایټ له قوله لیکلي په هغه برخو کې چې دوی خپل خدمتونه بیرته پیلوي، له مسؤلو چارواکو واضح او باوري ضمانتونه ترلاسه کړي دي چې خزینه کارکونکي به یې خوندي وي او له کوم خنډ پرته به خپل دنده مخته وړي. د ماشومانو د ساتنې سازمان وایي دوی په افغانستان کې 3000 په خوارزواکۍ دخته ماشومانو درملنه کوي، تر خوې ډیر زره خزي د دوی د ګرځنده کلینیکونو لپاره روغتیاي مرستې ترلاسه کوي. د سازمان وړاندې ویلي و چې په افغانستان کې نږدې 14 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري. د ماشومانو د ساتنې سازمان یا سیف د چلډرن زیاته کړي دوی اوس مهال د خپلو خزینه همکارانو په ملتیا د روغتیا، زده کړو او خوارزواکۍ په برخه کې خپل فعالیتونه پیلوي، خو تر هغه چې ټولو کارکونکو ته د کار اجازه نه وي ورکړل شوې، په نورو برخو کې به یې چارې همداسې ځنډیدلې پاتې وي. همو وختل په دې اړه د طالبانو نظر واخلو، خو یان د ځواب را نه کړ. مګر وړاندې ویلي چې د دې ستونزې د حل لپاره د یوې معقولې حل لارې د پیدا کولو په هڅه کې دي. روسل هغه چې طالبانو په افغانستان کې پناه دولتي مؤسسو کې د افغان جنو خوځو په کار بندیز ولګاوه، د ناروې د کډوالو شورا عمومي منشي یان اګلند له قوله نږدې 1500 مؤسسو او نورو خیریه بنسټونو خپل چارې ودرولي او یا هم په جزوي توګه خپل فعالیتونه روان وساتل.
ازادي راډیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس هم راځو د پاکستان اړوند یوې موضوع ته. په داسې حال کې چې پاکستان هلې ځلې کوي چې پور ورکوونکي هیوادونه پر دغه هیواد د پور موده اوږده کړي، پاکستانی سوداګر وایي په بانکونو کې د ډالرو د کموالي له کبله واردات نشي کولی. تفصیل له اسمت ساروانه اورو.
پاکستانی سوداګر وایي د دغه هیواد په بانکونو کې کافي اسعار نشته چې دوی پرې له بهر واردات وکړي. د دوی په وینا پاکستان تر دې وړاندې داسې بد اقتصادي وضعیت نه دی تجربه کړی. پاکستان له یوې خوا د بهرنیو پورونو او د حقوقو د لوړ سود له فشار سره مخامخ دی او له بلې خوا سیاسي کړکیچ او انفلاسیون په ډېرېدو دی. روانونه د پاکستان د اسعارو ټوله زیرمه 6 میلیارد ډالر وشودل شو چې دا په تیرو کابل لسو کلونو کې تر ټولو ټیټه کچه ده. دا په داسې حال کې چې پاکستان د سشکال په لومړیو درو میاشتو کې د خپل پورونو او سود د پرې کولو لپاره 8 میلیارد ډالر ته اړتیا لري. پاکستانی چارواکي هڅه کوي چې پور ورکوونکي هیوادونه د نور پور ورکولو تراسي کړي او د موجودو پورونو د پرې کولو موده ور وژده کړي. د دغه هیواد صدر اعظم شهباز شریف د پنځشنبه په ورځ متحده عربی اماراتو ته سفر وکړ چې له دغه هیواد مالی مرسته ترلاسه کړي. راپورونه وایي چې د متحده عربی اماراتو چارواکو منلې چې له پاکستان څخه د خپل 2 میلیارد ډالر پور موده به اوجده کړي او 1 میلیارد ډالر نور پور به هم ورکړي. پاکستان حاضر دمه 240 اویا میلیارد ډالر پور وړی دی چې دا د پاکستان د کورنی ناخالص تولید 90% کیږي. پاکستان هیله لري چې د پیسو نړیوال صندوق به شاوخوا 3.5 میلیارد ډالر پور ورکړي، خو دا صندوق وایي چې پاکستان هغسي اقتصادي اصلاحات نه دي کړي چې دا صندوق له پاکستانی چارواکو غواړي. د رواني جنوري په لومړیو کې د پاکستان د مالیه یا خزانه وزیر اسحاق ډار هیله څرګنده کړې و چې په همدې میاشت کې به اسلام آباد د سعودي او چین مرستې ترلاسه کړي. د همداراز ادعا کړې و چې د هیواد اقتصادي د شکېدو خواته روان دی، خو دا په داسې حال کې ده چې پاکستانی سوداګر وایي په زرګونو کانټینرونه وارداتي مالونه د پاکستان په کراچۍ بندر کې په داسې حال کې بند پاتې دي چې دغه هیواد د بهرنیو تادیاتو او پورونو ورکولو له بحران سره مخامخ دی. د ډالرو د کمښت له امله بانکونو د وارداتي مالونو د پیسو له ورکولو ډډه کړې ده. له بلې خوا ټاکل شوې ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری د سویس په داووس کې په نړیوال اقتصادي فورم کې ګډون وکړي او د خپل هیواد د اقتصادي ستونزو پر حل لارو او د نړیوالو پر مالی ملاتړ خبرې وکړي. نړیوال اقتصادي فورم په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې پاکستان د نړۍ حق هیواد دی چې د پورونو بار، ګرانۍ، د دولت کمزوري، د انټرنیټي امنیت ناکامۍ او سیاسي ناکرارۍ له وجې له خطرونو سره مخامخ دی شي.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې د کرکټ له ډګره درته نوی خبرونه لرو. ستاسو په غاک سپ چوي پیغامونه هم شته، خو راځي اوس د تغوک شو چې نړیوالو رسپانو د افغانستان په اړه څه تبصره او مقاله خبرې کړي.
د افغانستان د ولسی جرګې د پخواني وشل شوی غړي مرسل نبی زاده موضوع لا هم په لویدیځو رسپانو کې ژوندې ده. د بریتانیا ګلوبل نیوز خبرونه د افغانستان د جمهوریت نظام د ولسی جرګې د دې خړې مرسل نبی زاده د وشل کېدو په اړه لیکنه خبره کړې. مرسل نبی زاده روانه اونۍ د نامعلوم وسلوالو لورې د کابل شهر د 12مې حوزې په احمد شاه بابا مینه کې په خپل کور کې ل خپل وساتون کې سره و وشل شو. هغه د افغانستان په تیر نظام کې د ولسی جرګې د دفاعي کمیسون غړې و او د بشري سرچینو د چیرونو او پراختیال نه دولتي سیسی سره همکاری درلوده. نبی زاده په 2019 کال له کابل څخه ولسی جرګې ته خوره شو او د طالبانو تربیه راتګه پوري د کابل د خلکو استاسي توپ کاوه. د تیر جمهوری نظام د ولسی جرګې غړی نعمت الله کاریاب وای په کابل کې د پخواني وکیل مرسل نبی زاده وشنی پخواني چارواکو او وکیلانو ته چې په افغانستان کې اوسي د ډيري اندشتې وړ خبره ده. کریاب آزادی رادیو ته وویل چې اغل مرسل نبی زاده په خپل خلکو زوریدل او د بي وسلو خلکو خدمت کاوه. د افغانستان یو شمېر سیاسي چیرو هم د تیر جمهوریت نظام د ولسی جرګې د خړی مرسل نبی زاده پر وشلو اندیشته څرګنده کړې ده. پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنې دوه رئیس د لومړی ځل دی چې د دغه هیواد د پخوانی ولسی جرګې یو خړی وشل کیږي. د بخښنې د نړیوال سازمان د افغانستان د برخي کمپاینري سمیرا حمیدی ویلی چې په افغانستان کې هدفي وشنې روان دي او له عاملانو سره هم حساب کتاب نه کیږي. د دې پیش مسؤلیت تر اوسه پوری چا یا کومې ډلې نه دی په غاړه اخیستی او دا چې تر شای څه انګیزي پرتی دي هم په دې اړه نور جزئیات نه څرګند شوي. خود طالبانو مسؤل چارواکو ویلی چې په دې اړه پلټنی کوي. مل رسپانه هم د همدې موضوع په اړه لیکنه خبره کړې ده. دی ورسپانې لیکلی چې اغلی نبی زاده د افغانستان د ولسی جرګې له هغو غړیو څخه و چې د 2020 په اګست کې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته په کابل کې پاتې شوی و. ورسپانې د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت د شارز دافيري کرندې کار څرګندونې راخیستې چې ویلي دي د مرسل نبی زاده وشل کې را یو جنایت دی او په دې برخه کې د عدالت غوښتون کړه. کرندې کار د مرسل نبی زاده پر مړینه خپګان شولې او د هغې له کورنۍ سره خواخوږي څرګنده کړې ده. په افغانستان کې د امریکا د سفارت شارز دافيري زیاته کړې هیله لري چې تر دې جنایت وروسته د عدالت تطبیق ولیدل شي.
وروسته لدې چې استرالیا له افغانستان سره د کرکټ لوبلړۍ کنسل کړه، د افغانستان کرکټ بورډ هڅه کوي چې ورته لوبلړۍ له پاکستان سره ترسره کړي. په دې اړه د کرکټ بورډ چارواکو د پاکستان د کرکټ له مسولانو سره خبرې کړې چې جزئیات یې په دې راپور کې.
د افغانستان د کرکټ بورډ رئیس میرویس اشرف په متحده عرب اماراتو کې د څو د کرکټ نړیوال شورا له چارواکو او د بیلابیلو هیوادونو د کرکټ بورډونو له مشرانو سره د افغانستان د کرکټ پر راتلونکي خبرې وکړي. پاکستانی رسنیو پرون راپور ورکړ چې د یکشمې پورز د افغانستان کرکټ بورډ د پاکستان له کرکټ بورډ سره تماس نیولی او هیله شوهلې چې پاکستان پر روانه مارچ میاش کې د استرالیا پر ځای له افغان لوبډلې سره درې یو رزنی لوبي وکړي. په مارچ میاش کې د افغانستان او استرالیا ترمنځ د دریو یو رزنیو لوبو لړۍ په پام کې واچي. د استرالیا کرکټ بورډ په افغانستان کې پر نجونو او ښځو پر تعلیم او کار د طالبانو د محدودیتونو له کبله لغوه کړه. له ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغان کرکټ بورډ د رسنیو څنګه مشر عبدالله جان پکتیانی تایید کړ چې د شغلی اشرف د سفر او لیدنو کتنو یو هدف ده و چې پاکستان د استرالیا پر ځای د دې لوبلړۍ منلو ته قانع کړي.
په دغه ناستو کې د نورو موضوعات ترڅنګ د افغان کرکټ بورډونو له مشرانو سره پر راتلونکو سیالیو او لوبلړیو خبرې کړي دي چې په دغه ډله کې د پاکستان هیواد هم دی. د استرالیا پر ځای د سوپر لیگ سیالیو سربیره ورسره پر شلوریزو نړیوالو سیالیو هم مقدماتي بحث شوی دی.
شغلی اشرف داسې محل دا سفر پیل کړی چې د افغانستان د کرکټ راتلونکي د نجونو او ښځو پر تعلیم او کار د طالبانو د محدودیتونو له کبله له جدي ستونزو سره لاس او ګریوان ده. د استرالیا کرکټ بورډ د جنوري پر 12مه په ویلامیه کې ویلي د طالبانو د دې محدودیتونو له کبله په مارچ میاش کې له افغانستان سره د دریو یو ورځنیو لوبو پلان سوي لوبلړۍ فسخه کوي. تر دې وروسته د بشري حقوقو د څار سازمان Human Rights Watch د کرکټ له نړیوال شورا وغوښتل چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم غړیتوب وځندوي. د دې سازمان د نړیوال نوښت مسؤلی پرون په یو بیان کې ویل چې دا د طالبانو لخوا پر شوزو او نجونو د محدودیتونو پر وړاندې د دوی غبرګون دی. د طالبانو حکومت او د افغانستان کرکټ بورډ ویلي چې سپورت باید له سیاست لري وي، خو استرالیا په ځواب کې ویلي چې بشري حقونه سیاست نه دی.
facebook.com/azadiradio
د خبری مجلې د پایشي بوته نګدې شوې یو ز په اتو بجو بیرته راستنیږم او سم ستاسو پیغامونه اورو.
حضرت علي مخلص هم د لوګر ولایت د ازر ولسوالۍ څخه. ازر ولسوالۍ د سپینغر په درای لمن کې پرته ولسوالۍ دا چې مخکنم ډیره سړه دا ورستو او رښتونو او واورو زمنګ په ولسوالۍ کې دومره حتی یخنی راوستي چې هیڅ کلکور نشر وستلای کار او بار نسی کولای. خلک ټول په کورونو کې ناشتي چې مخکیم د خلکو اقتصادي وضعیت یوازې په دې باندې مبنا او اکتفا کوله چې مساتو به سامکاری سره وکړه او یا به تر غرونو لاړل د لوري غرونو تر سکونه یو ګډای لرګي راوړي او خرڅ کې هغه باندې خپل ځون سبب او یا تیروي. نو مؤسساتو او دولت څخه مجدي هیله ده چې زمنګ د خلکو لاسنیوي وکړي تر سره دغه بند نورین څخه وځي. خلکو لپاره هیڅ کاروبار نسته، روزګار نسته، دا یوازې په کورونو کې بند ناشتي او هیڅ رنګا د ګټې وټې لار نه لري. ټول مؤسساتو او دولت څخه هیله کوو چې راشي او زموږ خلکو لاسنیوي وکړي تر سره دغه بد او بشري ناورین څخه وځي. السلام ورحمت الله.
تقریبا په ټول افغانستان کې ډیر خطرناک یخت دی. بیا خو په نیمروز کې یو توپانی باد هم ورسره ملګری وو. هغه د نیمروز توپان پای ته رسیدلی دی، هوا صافه شوې ده، خو اوه کسه شهیدان لري د یوې ښځې په شمول. بس الله دې د شهیدانو شهادتونه قبول کړي. اوس هم ډیر احتیاط کوي، خپل د امسایګانو او د غریبو خلکو حال اخی، ځکه هوا اوس هم خطرناک ده، یخ ډیر زیات دی په ټولو ولایتو کې.
السلام علیکم. زه د بادغیس ولایت د غورمایش ولسوالۍ د ارزنه کې د کلی نصر الدین نمیږم. زه د ازادي راډیو تور کارکوونکو ته سلامونه وایم. باد سلام. موږ ډېر د یخ سره او د واورې سره په عذاب شوي یو. موږ تر دې مقامات نو کې کومک وتې مال وهال مو ډېر مړ دی. یعنی یخ یو د بل کور ته نسو ورتلی، لارې مو بندې دي، موټر مو نسو راتلی. د ولږو سره موږ د ډېرې سختې ولږو سره مړ. موږ سره دې کومک وسي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.